یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي رادیو دغه خبرونه ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې خزی د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د وروستي پیغام په اړه څه وایي.
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي. هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست هم ویلي طالبان د زده کړو، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې د ښځو حقونه تضمین کړي. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی. تاجران هم له ستونزو سره مخ دي.
یو نیم ډالر صادرېده، سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې 1.5 ډالر ورکو. په سلو کې 80% جلغوزي چې زموږ دي غیر قانوني زموږ ګاونډي هیوادونو ته صادرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو نه سبب کیږي. او په دوی منی مای کې به د زهرو کاروان پروګرام خبر کو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسد الله لودین واورو.
ولکه افغانان سکه لخپلو مینو بیزای شوی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت ویلی افغانستان تازه شو خو درې سو ډیر کسان را ایستلی. او امریکا وای پر اوکراین د روسیې د احتمالي ارغل د مخنیوي طرحه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه لخپلو مینو بیزای شوی دی. د یو ان ار سی ار ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبريالانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. کاغلی بلوچ زیاته کړه چې د خلک سرپناه، خوړو او نورو لمړنیو توکو ته اړتیا لري.
ډیری کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل لکه چې لوړه شوې ده. نږدې 30 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55% جوړوي له سختې لوګې او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان ایچ سی ار ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 60,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستان تازه شاوخوا 310 کسان را ایستلی دي. دغه وزارت پرون ویل چې د ډاله کې 258 افغانان، 60 هالنډي اتبا، 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمیر نور کسان شامل دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر له 10 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستان ایستلی. دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان ته د طبي تجهیزاتو، خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم تر سره کړ. دوی د امرستي افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو تر سوالي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 15 کلونو پر تله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 200 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروی او سویس کې سږ کال 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې. د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي. طالبانو د اگست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اگست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسید. په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,000 ته لوړ شو. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملین یو سلاکار یوري اوشاکوف پرون وویل چې د انلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسلو خبرې وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همدار از غواړي بایدن ته د امنیتي ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي غته د پای ټکی کېږدي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هر اړخیزو او معناداره نوښتونو یو مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډیره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لوی معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادېږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې ماکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارنګه د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا وایروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوال غوړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښ ساينس پوه سومیه سوامی ناتان پرون وویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې وایروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم ده لمنځه یوسي، خو هغه له جنوبی افریقا څخه د وتل نوې بڼه د ورځنی ضریب د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړه.
آزادی رادیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر له فرمان هرکلی کړی، خو ویلی دی د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د ښځو حقونه تضمین شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په فرمان کې چې پرون خپور شو د ښځو په ذاتي ژوند ډیر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موضوعات زاړه دي او د دوی اندیښنې نشي ځوابولی. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده فرمان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینو نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرونی د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی دا فرمان چې دی وی خزي حق تقویه کوي، څو خپل وټاکلې چې چې لچا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جاتوي د افغان ټولنې په هر برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره لا ډیر سته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د ښځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. هغه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپګوته کړي. د بلخوا د خوځو د حقونو ملاتړ یو یو شمیر خوځي هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او خوځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی. دا چې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لدی یوې نرګس احمدزی آزادی رادیو ته وویل
هله وختنه له طالبانو څخه دا د چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مستیال زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل په فرمان کې یاد شوی موضوعات د خوځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دې د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت ده چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یو بل مهم مسأله د نجونو د بلوغ ده. که څه هم په دې فرمان کې ترې یادونه شوې خو د بلوغت سنته کومه اشاره نه ده شوې، هغه څه چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو اندېښنه یې راپورته کړي. طالبانو نم په دې اړه وپوښتل خو لا تر اوسه یې ځواب نه دی راکړی. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان ولسی جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو لجنجالي هغه شمیرل کېده 1399 کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا انجلۍ چې 14 کال عمر پوره کړي بالغ شمیرل کېږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېر یې زاړه او پخواني بولي، په دې معنی چې دا د پخواني حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوی دي. مخکېنی جمهوري نظام په 1398 کال کې په څلور فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د ښځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه مواد شامل وو چې د ښځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیوله. وهلو، تکولو، اجباري واده، جنسي زورونې، تحقیر، ازار و اذیت، اجباري کار او ځل نور مسایل جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د ښځو د حقونو د فعالانو لپاره ملاتړ برخه مه.
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې څلوېښتو هیوادونو کې د کورونا دا بڼه مندل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کورونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه څومره اغېزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 18 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ماریا کرخوف په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 18 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوې څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوې بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونه د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزی خپرې شي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختي ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه شي هغه محصلان چې په دې باندې اخته شوی وو اسانه پرې تیر شو. په دغه راپورونو کې څرګنده شوی و چې دا وایرس ځوانان د زړو پښان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد شي چې د کورونا دا باندې چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شو کمزوري یا خفيفي نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. لا ازادی راڈیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کمواله راغلی. په دې اړه باندې به وروسته مفصل راپور خپور کړو، خو اوس له هغه مخکې د ازادي راډیو له لارې د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
یونما د افغانستان بانک ته د بشری مرستو په دوام 14 میلیونه ډالر سپارلې دي. د افغانستان بانک پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه پیسې د یونما لوري د افغانستان بانک چارواکو ته سپارل شوې دي. د دې بانک په خبره هڅه کیږي چې دغه پیسې په افغانستان کې د خوارزواکۍ او بیوزلۍ سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د افغانستان بانک همدارس لیکلی چې د حکومت ټول رهبری وس د بیکاری، فقر او بیوزلۍ د لمنځوړلو لپاره په ګډه هڅه کوي. دا نغدې مرستې په داسې حال کې د طالبانو حکومت مرکزي بانک ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې فقر او بیکاری تر بل هر وخت د افغانانو ژوند ګواښي. پاکستانی رسنوی ویلي اسلام آباد هند ته پرون اجازه ورکړه چې د ځمکې له لارې په افغاني موټر کې غنم افغانستان ته انتقال کړي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته هندوستان ژمنه کړې وه چې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام 500,000 میټریکتونه غنم افغانستان سره مرسته وکړي، خو د ځمکنیو هوایي لارو د ستونزو له وجې دغه مرستې په خپل ځای پاتې وي. هندوستان همدارس د غنمو تر څنګ د روغتیایي درملو د مرستې خبره هم کړې ده. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 96 افغاني 15 پوله، یو ایرو 100 افغاني 4 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 23 پوله، زر هندي کلدار 1,150 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1,520 افغانۍ.
اوس هم د زعفرانو په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی. په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 ټنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله یې په تیرو څلورو میاشتو کې بهر ته یې زعفران نه دي استولی. په دې اړه پاموکړی یو مفصل راپور ده.
د افغانستان ځنغوزی چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې لزینو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو 4.5 ډالر لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې 1.5 ډالر و. د ځنغوزیو یو سوداګر شیر علي زدران ازادي راډیو ته وویل
سموګ د تجارانو او خصوصا د ځنغوزیو تجارانو هم د ستونزې هم دغه دي چې د ترانسپورت په برخه کې، یعنی نور کلونو کې زموږ یو کیلو چین ته هیواد ته په 1.5 ډالر صادره ده. سږکال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې 4.5 ډالر ورکو، یعنی زموږ ترانسپورټیشن کې ډېره غټه ستونزه ده.
خغل زدران د غشان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي. وایله دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې او 100% ځنغوزی چې زموږ دی غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه دي همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو 10% ځنغوزی چې دی د افغانستان نه رسن د چی
د وای په 13 کلونو کې هوایي دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هواري کړې وي او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د پداسې حال کې چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سکهال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات سو چند زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي راډیو سره خبرو کې ویل سکهال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 1,000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دې پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8,000 تر 1,000 ټنو پورې لرو، چې دې کې 4,000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي و چین ته، بقایا نور قاچاق شوي و. نو سږ کال تقریبا 2,000 نه تر 1,000 ټنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی سرپرست یونس مومند د زنغوزۍ او صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولی. خغلی مومند د طالبانو د حکومت له مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نه غواړي چې د زنغوزۍ او د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
د زنغوزۍ د تاجرانو شکایت مستند راغلی او کوشش هم روان دي چې درلزور ټونو پورې ان شاء الله په انتقال سي. د قاچاق په اړه کې موږ د زنغوزۍ په انتقال په ورځ هم د وزارت مالی محترم څخه هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر ځل ورو چې د زنغوزۍ د قاچاق کو هغه زنغوزۍ چې بدون کم سند څخه او خارج ته ځي دوی د مخنیوي په اړه کې زموږ سره پرهم کاری وکړي.
خغلی مومند وايي په خوا به د زنغوزۍ او د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د زنغوزۍ او د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډۍ پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیولا مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د زنغوزۍ او د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شي او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅې کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمت مو ډیر لوړ ده، په خپل او خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي کې تجارت ته تاوان نه رسي ځکه چې چیني په دغه مرغه قیمت اخلي له دوی مارکیټ لري. قاچاق مو کوشش کوي چې مخېونی سو ډیر حد پر بسم الله رخ بالکل اجازه نسته په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک دي پولې دوار اړخونو طرف ولري کړه دا چې اولنو مترز دي چې ځینې وختو کې زلغوزي اړه یې خلک له خورونه کو څارم په پیل کړي د قومي
د افغانستان د زنغوزۍ او د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال افغانستان چین ته 6000 ټنه صادرات شوی او خوسه کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هوایی دهلیز لاري چین ته د زنغوزۍ او صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده. په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل تر اوسه له افغانستانه چین ته د زنغوزۍ لس الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزۍ بازار دومره ښه دی چې 24 ټنه یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزی تور الماس بلل او د هوایی دهلیزونو پر رامنځته کېدو یې ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزی او نړیوال شهرت وموند. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزی تر $10 او له دې په زیاته بیه خرڅیږي.
د افغانستان د زنغوزۍ په ارتباط مو راپور واورید. په بخښنې سره چې ما مقدمه د زعفرانو لوستې وه، د زعفرانو په اړه به هم وروسته راپور درته خپور کړو چې د راپورونو له مخې تولیدات یې سکال راکم شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب په سیالکوټ وزیر آباد سیمه کې په یو کارخانه کې د قارجنو کسانو لخوا د یو سریلانکایي تبا د وژلو او سوزولو د پیښې غندنه کړې او دای د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې. د سیالکوټ پولیسو یې مرکزی تورن فرخان ادریس په ګډون تر سلو زیات کسان د پیښې په تړاو نیول شوي چې د کیمرون معلومات ترلاسه کړی شوي دي. د پیښې په اړه د تراګرۍ د مقدمې هم درج شوي دي. په کارخانه کې کارکوونکو ویلي دغه کس مذهب ته سپکاوی کړی او خو دوی هیچ چاته د دغه تور ثبوت نه دی وړاندې کړی. پولیس وایي تر دا مهال ورته داسې ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګوندې سریلانکایي با پریانتا کومارا مذهب ته څه ډول سپکاوی کړی وي. په دې اړه د آزادی اروپا راډیو مشال څنګ خبریال مجید بابر بشپړ معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیالکوټ کې د یوې پارېدلې ډلې لخوا د یو سریلنکن کس د وژلو او بیا د هغه مړې سوځول د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د دسمبر په 3مه په خپل یو ټویټر پیغام کې وزیر اعظم دیا تکړه چې په سیالکوټ کې په یو کارخانه برید او بیا سریلنکن منیجر مړ کول او سوځول یو زړه بوګنون کې عمل و. هغه وویل چې د دې پیښې د پلټونو نگراني کوي او څوک دې هم په دې غلط فهمۍ کې نه وي چې ذمہ وار به د سختې سزا نه بچي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک وویل چې د پولیسو په مدیت کې د ذمہوارو پر ضد د ترهګرۍ په دفاعاتو مبنی مقدمه درج شوه او پیښې سره د تړاو په تور یې د مرکزی ملزم فرحان ادریس په شمول د سلو نه زیات کسان نیولې دي.
موږ د دې کسانو شناخت د سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه وکړ چې کومه پارېدلې ډله هلته موجوده وه. په هغې کې موږ تر سلو نه زیات کسان ونیول. اوس موږ د دغه کسانو نه پلټنې کوو او د ویډیوګانو او پلټنو نه پس به دا معلوموو چې دغه ډله کې د چا څه کردار وو، چا چا دا کس ووجلو او چا چا بچ کولو او چا صرف تماشا کوله. دا مهال موږ مړې د پوسټ مارټم لپاره روغتون ته استولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې یو سریلنکن کس ړومبی ووژلو او بیا یې د هغه مړې وسوځولو. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې په سیالکوټ کې د پاکستانی جیو ټلویزیون خبریال عمر اجاز د دې پیښې په اړه وویل:
من چې د پیښې ځای ته لاړو نو خلکو په یو مړي تشدد کولو، بیا لږه شیبه پس دغو خلکو هغه مړي ته اور واچولو. خلکو لاره بنده کړې وه او هلته یوې کارخانه کې دننه هر څه ماتول او نږدې ولاړ ګاډی یې سوځول. هلته بیا پولیس راغلو او خلکو سره یې مذاکرات کول. موږ ته دغه کسان وویل چې د کس په کارخانه کې دننه مذهب سپکاوی کړی وو او یو داسې پوسټر یې شلولی وو چې په هغې مذهبي کلمې لیکل شوې وې. نو ړومبی دا کس په کارخانه کې دننه په وهلو مړ کړی وو، بیا یې د هغې مړی د کارخانې نه بهر په سړک راښکلو.
پولیسو د دغه کس شناخت د پریانتا کومارا په نامه کړی او زیاتوي چې تعلق یې د سریلانکا سره وو او په سیالکوټ کې د تیرو شپږو کالونو ژوند کوو. په سیالکوټ کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبریال عمران صادق لخوا مشال ریډیو ته په واستول شوی ویډیو کې دوه کسان چې ځان د محمد طلحه او فرحان په نامه معرفي کوي وایي چې دوی په دغه راجکو کارخانه کې کار کوي او د دسمبر د درېمې په سهار چې کله کارخانې ته راغله نو د کارخانې منیجر پریانتا کومارا هلته په دیوال لګیدلې یو پوسټر چې پرې د امام حسین علیه السلام نامه لیکل شوی و د کس وشلولو او کچردان ته وغورځولو او دې دواړو دا کس ووهلو او مړ یې کړو. دا تفصیل د نیول شوی کس فرحان دی سره په ویډیو کې ولاړ محمد طلحه بیانوي.
په دیوال لګیدلی پوسټر لبیک یا حسین لیکل شوی وو نو دې کس دا پوسټر وشلولو او کچردان ته واچولو. مو خپل مشر فورمن ته ویل چې دای غلط کار وکړو. نو بیا دغه کس او تختیده خپل دفتر کې ځان بند کړ. بیا مو ټول کاریګر راغون شو او دا کس مو ذلیل او خوار کړ او دوزخ ته مو رسولو.
د دسمبر په دریمه د مذهبي هم اهنګای او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار علامه طاهر اشرفي د دې پیښې غندنه وکړه او د دې اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل وبللو.
دا څه چې په سیالکوټ کې وسول او یو سریلنکن منیجر څنګه په وحشیانه طریقه ووژل شو، دا د اسلامي قرآني تعلیماتو او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت پر ضد عمل دی. زموږ هر څه د پیغمبر پر ناموس او عزت قربان سه. خو که څوک مجرم هم دی نو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون موجود دی. داسې کس باید قانون او عدالت حواله کړل سي، نه چې هغه کس په وحشانه طریقه اول ووژل سو او بیا مړی وسوځول سو. دا وحشت دی او د دې عمل د اسلامي تعلیماتو سره هیڅ تعلق نشته.
د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ ضلع ډیپټی کمشنر طاهر فاروق وویل چې په سیمه کې حالات عادي شوي دي. دغه کارخانه بند کړل شوې ده او د ذمہوارو پر ضد کاروایی روانه ده. په اسلام آباد کې د سریلانکا د سفارت لخوا په یو ټویټر پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې پیښې د غندنې ستاینه شوې. د واکمن تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک لبیک پاکستان په شمول یو شمیر سیاسي مدني او مذهبي ګوندونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه په سختو ټکو غندلې او ذمہوارو ته د سزا غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 چلور نوي 9000 ولزراتیا او 15000 موندل شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. ورزو لند خبرونه له اسد الله لودین او ترغه ورسته بیا د زهر و کاروان اونیس پروګرام مهیروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې سږ کال په افغانستان کې ولکه افغانان په کور دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې بیا د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او د غراز ناروی او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو په اروپا کې سکل د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون ویل چې د دې انلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوی، خو مسکو ګوري چې واشنگتن به یې کله تایید کړي. د امریکا ولسمشر وای پر هغه طرحه کار روان دی چې لمخې به د روسیې لپاره دا ډیره ګران شي چې د گاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت لپلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړو چې دا بوټي بارني وادو ته قاچاقېږي. وزارت تر طرفه سوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېده.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په 400 د موتادو میرمنو نیوي زیږیدلې ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
این رقم مدارک
هغه مېندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نه شي.
دا چې د خوانزو او پوانتونونو په پرتله ولی په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده، په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره د اخوات نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو معتاد وایي چې نشه مې لومړی د جنسي تقویه لپاره پیل کړه.
نشه مې چې په وخت په پوز یوه ماسته غونډې سي ماستي غونډې و پاستا په پوینه چې له بس جات شو نو ستوم د سینې شګو چې فقط زار رام کوم بس.
او د پروګرام په پای کې به یو ډراما کې واوري چې د جمیل خزه ولی خپل میړه سره د سند پر سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د زمکه قواله ملاته ولا دانه پیدا میکړه.
دای خیر کې قواله ته پکوي.
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په جنو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچا کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړی دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کیږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښي نشه ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ومان یا بندک یو واشه بوټی دی چې په فراه، بادغیس، غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په نمونه کې راشنه کیږي. له دې بوټي څخه پخوا په دودیز یا یوناني طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټي له خلکو څخه رانیول، بیا به یې د ځانګړې دستګاه په وسیله پروسس کول او افیدرا یا افیدرین به یې ځین جوړول. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي افیدرا یو ډول خالص مواد دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنې اخیستل کېږي. په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوو اوسیدونکو ګل آغا او سلطان آزادي راډیو ته وویل:
او مان چې دا یو قسم خاشه ده، په دې غرنوي سیمه کې ده. نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي، بیا ته ماشینوي چې ماشینې کړه، بیا وروسته لیپ ورته وایي، بیا هغه ځینې باسي، آیا چې ځینې وایسته وروسته بیا چې د بیا شیشه ځینې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصاً د پسرلي په ټیم کې، خو نو بیا ډېره دوی دا خاشې چې دي شنې کېږي.
خلک ځي د هلته، نو دا بیا هلته دا خاشې یو ځای کوي، بیا په موټرو کې راهي، بیا نو هغه چې راوړو بیا د دستکاو ته، بیا د دو څخه شیشه جوړېږي. شیشه خو نو هماغه ده چې یو ضروري شی دی نه. اسلامي عمارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ په یو راپور کې چې په 1999 شمسي کال کې خپور سو، طالبان په دې تورن سوي و چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي وه. په هغه راپور کې راغلي وه هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کار سوي په فراه بادغیس ولایتونو کې جوړیږي. د دې شیشې په سلو کې شپېته په افغانستان کې مصرفېږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکارۍ ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت وزارت ویان مصباح‌الدین مستعین بې له دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي، وایي چې د عمان بوټي ریبل د خلکو د شکایتونو په اساس منع کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي وو چې دا بوټي بهرني هیوادو ته قاچاق کېږي. نو وزارت ته طرفه سوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او د هغه نه وروسته به تحقیق کېږي. او دا بوټي چې په کومو دواوو کې استعمالېږي، نو بیا به د هغه دواوو د شرکتو سره رابطې کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړېږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کېږي او بیا به له دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهېدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبري واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاص تداوی په 15 ډوله صورت نیسي، چې هغه یو هم بسترتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشې توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې دوی په کور کې دا برنامه مخکې وي او مواد باندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو، پاتې دوه درې میاشتې په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه یې کوو. ورته او دویمه نو تداوی چې دا تداوی خودی دا یا صرف ترتمن ده چې متادین په یو روپت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته دی په خپل حاضرۍ کې مواد تر کامل د خوانه دي، کورنۍ د خوانه دي، اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه، حتی هیڅ وګربان څو نه پويږي چې دی مواد تر کړی دي. کوم ادویه چې دی ته لازم یې غو تور کو، چون دته اتیا فیصد من رواني کار دی سره کو دی او ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد تر کړي. او دریمه تداوی البته ریزیدنشن تداوی دی، داخل بستر یغه تداویان چې په داخل بستر کې شاملېږي. نو څلورم نوې چې ده هغه کول تراپی دی، د یخو بو په ذریعہ باندې تداوی ده چې دې ته عبارن وهله فی المرغه یو استلاکی افراد اشخاص چې معتاد دي په مواد مخدر باندې اخته شوی دي، وبو په ذریعہ باندې تداوی کوي. یو مشخص ترونه ندی د پاره دي چې په هغه کې به دیو سره مشورې ورکول کیږي، دیو ذهن آماده کیږي او کله چې دیو باندې هغه خماری حالت راځي، د مواد د استفادې حالت راځي، په دیو باندې یخ بو راشي، هغه خماری له دیو په ذریعہ د دیونه لری کیږي. او پنځم چې دا اوک پنچر د یادې ستنې وهلې په ذریعہ باندې ده، چې دا په افغانستان کې رایج نه ده، په خارجي مملکتونو کې دینه استفاده کیږي. دا دغه نغد چې مثلا یو معتاد کله چې غواړي ځان تداوی کې ستنې بنځان نه وي او درګونه وریدونه سوري کوي د ستنې په ذریعہ باندې مواد توباسي، چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوې څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په ژور خفګان رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلی چې د چرسي مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچي له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او انداچي نوي زیږیدلي معتاد ماشومان هم لیدلي دي. په دې اړه ستاسو پام زموږ د همکار راپور ته راړو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندو ترسره شوې ده ښیي چې د 400 ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوې زیږیدلې ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې ترڅنګ به جنجالي او غلمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې چرس د مور په ګېډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. دغه ډول نشئی میندو نوې زیږیدلې ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روغتون ډاکټر فوزی وای هغه خزه چې د چرسو نشه کوي د نور متادو خزو په پرتله ډیری روغتیاي ستونزې لري.
پاین خانم بود کده
مختل کلیوالو سیمو څخه 15 خزه راغلوي چې تازه ودونه کړی وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نور غړي هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر استلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب وچی د هیروینو تریاکو خیخی او کریستالو نشه کوله.
په دې چړنه کې ویل شوې چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي. خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشې نه یوازې دا چې د درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم کمزوري کوي او د دې ترڅنګ نسایي او ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د خزینه متادینو د یو سلبستریز روغتون مرستیال ډاکټر فریمان وای دوی ته کوم خزي ورزي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزېږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغانې درلودې. کله چې ماشومان وزېږېدل ماشومان ډېر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وای د چرسو پاړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبینی د دې سبب شوی چې دوی په چرس موتاد شي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدوار نشي چې په چرس موتاد وي.
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نشي. خو بیا هم که امیدوار کیږي باید کوښښ وکړي چې د نشئی موادو اندازه کمه کړي او په پرله پسې ډول رواني او معتادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
که څه هم په افغانستان کې د هغو خزینه متادینو کرش میر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي خو د متادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلي متادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډیروالي سره د خزینه او چرسیانو شمیر هم ډیر شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې یوه تازه څېړنه ښیي په چرسو د متادو میرمنو نوي زیږیدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربېره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د احتیاط د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پر وړاندې کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د احتیاط کچه راټیټه کړې ده. دا چې د خوندزو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمی او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو، په دې اړه مو په کابل کې د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشې موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میدانی تحقیق په خصوصي او رسمي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه په اساس سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو دغه د ارقامو په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دیني مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډیر عمده سبب د مدرسو نصاب ده. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډیر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدارسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډیر کار کیږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو ګزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدارسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولیږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراري درس زده کوي چې دا هم ډیر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزاد مطالعې لپاره الحمدلله دا شی اوس ورځ پر ورځ رواجېدو روانې دا شته دی. د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډیر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې دا غوزن یوې د اعتیاد نه لرې والی دی لري. چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده. نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت لپاره او خاصتا په مخدرو مواد باندې ډیر عمیقه او ډیر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارسو، مکاتبو، پنتونو کې نږدې شي عمره خده، او د روابط نږدې کول لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولی شو. مشترکه مسابقات جوړولی شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه د فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترکه سیمینارونه جوړولی شو، مشترکه سمپوزیمونه نیولی شو، موږ علمي سفرونه تدویرولی شو. مکتب شاګرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاګرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پوهنتونونو ته لاړ شي. نو په مختلفو وسیلو باندې کېدای شي چې دا روابط سره نږدې کړو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی وروسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشه یي موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوه کړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدارسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت لپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روخانه ذهن باندې راغلی وي د خپل د مسلک په آغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شراب او دغه د انواع باندې ډېر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلود. علما په اوس ټولنه کې هغه باندې ډېر ښه بحث کوي. ولې د مخدره مواد سره چون آشنایي کمه ده، نو بنان د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډېر مؤثر نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیرب تسې مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ لپاره برنامه ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشه یي مواد جوړ شوي او ځوانان پاخته شوي چې زیان یې تر شرابو ډیر دی. خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشه یي موادو معتادین ډیر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغه کې موږ په اسلامي فقه کې ډیر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډیر ستنه لوستي. ولی مخدره مواد د نوي انواعي چې د ورځ پر ورځ نوي تولیدي، نو دی په شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه استا استا ډیر خلک په معتاد شي، پس ته د ټولنه علما په باندې خبر شي، هغه بیا مبارزه شروع. زما پیشنهاد دا دی چې خپل داخله د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامه ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات لپاره ښې آسانې طریقې چې علما پکې ډېر مؤثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډېر ښه وي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي د دیني مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
ایا راځه اکرمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نااهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې دوه کوره او ځمکې مې خرڅې کړي او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړه چې ما مخکې چې نوه ښځه کړې وه، د نشه مې چې مې کړې وه شپې خانهدالي رپاتې ودرې، خانهدالي داسې کېږي، هغسې کېږي، بس په دې باندې اغوخته یم. بس دا 40 کاله کېږي، 20 کاله کېږي د نشه باندې اغوخته یم. اول چارڅه مې شروع وکړه، بیا په اپین باندې مې شروع وکړه، بیا په پوډر باندې، اوس په شیشه باندې اوخته. نشه مې چې په وکړه پوس اول مسته غوندې دسې مستي وخوندې وه. پس تر په وینه چې بس ګډ شو، نو اوس دم دسې نشه کوو چې فقط ځان آرام کوو. بس دا نشه اوس دم دسې ده چې ځان آرام کوي. نور نشه چې نه کوو بس حالت خرابېږي، لکه سپی چې لیونی کېږي، کله دې خو من نه کوي، کله هغه رقم پوسې مونږ نه کېږي. نو ډېره مې ځای کړی ده پوسې، ډېره مې بس خوارکړ، ځان مې بیخي خراب کړی ده، حافظه مې بیخي خراب کړه. هیڅ حافظه په یاد مې چشې نه راځي، نو چې یو کار وکړم بس سبا ته هغه مې په یاد نه ده. ورور راته وایي چې مکه، خور راته وایي مکه، زوی راته وایي مکه، تربور راته وایي مکه، ټول راته وایي مکه. او مونږ دا کار کوو، ډېره کچه مه راز ده، لکه د ماشومان شده نه پوست جدا کوي چې بس دغسې هغه بیا هم اسانه ده، خو دا د فکر د ننځي بیخي نه ورکېږي. د فکر نه د ورځې درې سوه افغانۍ مې مصرف در گزاره. خو مقصد هر کار مې کول، نو چې غلام پر ګیراتل هم کول، مقصد د نشه او د کور په خرچهمون باسل، یعنی سرپه په هیڅ شي باندې مونږ نه کول. سره زره مې خرڅ کړي ده، د زوی بوټونه مې خرڅ کړي ده، مثلا کور په چلستون کې هغه مې خرڅ کړي، یو کور په لوګر کې هغه مې خرڅ کړي، پوسې دولس بسپې مځکه بنشار کې هغه مې خرڅ کړي، دا ټول مې پوسې پریشه باندې وهلی ده. بله نو سوچ وکړه چې دا 40 کاله مې چې درې سوه روپۍ مې د ورځې چې ما، نو دا څومره پیسې کېږي؟ داسې ورځې کېږي چې 500 شپږ سوه اووه سوه زر روپۍ وو. بعد ورځې مې تیر کړی ده، یو ورځ په مزار کې تیر شوی و، هلته مې مواد خرڅ کړي، تر کابله پورې چې رسېږم نږدې مړ شوی وم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه وروستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپل کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
و سره څه خبره ده
د زمکه قواله می لټه ولا دانه پیدا میکړه
خدای کی خیر کی قواله ته پکوي
زمکه می خرڅ کړه
د خدای ری ته وګوره و سره یې پوره نه درته وړه و ما ساری درته کوم خو ځکه مخرڅ و
زه وکم چاره نه لرم د خلکو پورونه را باندې دي ته نه وینې چې هره ورځ دروازې را باندې ټکوي او خپل پورونه غواړي
دا ستا نه شو خو زموږ هر څه وخوړله ټولې مځکې دې خرڅ کړې زما سر دې هم خرڅ کړل که دا یوه ټوټه مځکه هم خرڅه کړې موږ به څه کوو
نو څه وکړم ته یوه چاره را وښیه
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي
اوف تام څومره پخوانۍ کیسې را پورته کړې اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله ور وړم چې پیسې راکړي
او بدبخته زما خاطر که نه کوې دا وړو اولادو ته خو دې وګوره که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري
ځا بابا خدای به روزي ورکړي لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي
اوف اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوه کړم بخت مې ټول دی له یوې خوا مې خاوند پوټرې دی او له بلې خوا نیستي ده نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم الهي ته مې زوی را جوړ کړې ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو
مورې دا به څه کوو پلار مې همداسې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی که هغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای
لورې ته کله پلار لرې ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو پوډرې پلار کله پلار وي
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي مورې
پلار دې واسې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري د مځکې پیسې په لاس ورغلي نور دا غم سره نسته چې شاته یې میرمن او اولادونه پاتې دي اوس به بیا غم خپل پوډر وي
جاویده و جاویده
سخ نشي کولی له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نسي
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه که د علاج پیسې مو درلودی اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی لکه چې شفیقه راغله
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړې وي راغلې لورې
هو مورې راغلم
څنګه شو زرمینې خاله پیسې درکړې
نه رای نه کړې هغې ویل موږ پیسې نه لرو
اوف اوس به څه کوو
زرمینه خاله څومره بېخیره ښځه ده ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره بیا وایي چې پیسې نه لرو
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي په خوا خو مو مځکه درلوده خلکو به پور راکوه اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي
ای مورې په جاوید څه وشوه
جاوید زویه جاوید زویه مور دې قربان شي سترګې رولې که جاوید بچیه
مورې نه پوهېږې نه خوري نظر آوازې هم نه اورېدل کېږي دا د عینم څه ملار دی
خدایه دا خو مړ شو کور مې سپېرو شو ستا ګلانه یې زویه
زما وروره که څنګه رانه لاړې
او خدایه خو زما د زوی پوښتنه د دې پوټرې نه وکړې خدایه ته خو دا ناولې بوټۍ زموږ له وطنه ورکې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
شنه اسمان لاندی
په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
ساعت